ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د شپې 9 بجې او 1:30 شوې. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې په دوه منی مای کې 25 دقیقې باس لرو. او لکه چې مخی هم یادونه وشوه، په دې باس کې پر دې خبرې کیږي چې د افغانستان او سوریې د دولتونو د سقوط ترمنځ توپیرونه او ورتوالی کوم. خو لومړی په مکرې خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپل ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنیدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. راپور کې راغلی دی چې پروان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 3,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګشوب لارولې ده. د ازادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصه اول سیمه کې پرون ماښام 2 تنه طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. همدارس د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصر چې د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او 2 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. کرملن نن رسمن تایید کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې لواک لري شوی ولسمشر بشار اسد شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبريالانو ته ویل چې پوتین اسد او دغه کور نیتا سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته کړ چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته ارتیا نشته. لدې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخائیل اولیانوف بیگانه وخت پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلې دي. د اسد حکومت د یکشنبه په ورځ و پرزید او وسلوال مخالفین یې پر سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې د چپ ناټو کې د هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخت په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي چې له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. خاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون د مشر فریدریخ میرز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناټو کې غړیتوب تر لاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وخت ته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناټو بلکې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري څو په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتان ټراټ قرارداد د راتلونکي 2025 کال تر پای پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې رسنیو ته واسطه ویل دي چې د ملي لوبډلې په بریاو کې د خغلی ټراټ رول اغیزناک و. جاناتان ټراټ له 2022 کال رئیس د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکي دی او د دندې ته له 13 کلونو رئیس دوام ورکړی. ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیتس منا نو څخو. بنځويش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت دې کړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل لمنځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکسالعملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و، خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته په ستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوي، او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې، او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوول منزل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللې، او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده، او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شاه سوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر زیدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله وخت ورسید او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دوه کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي. د هغه چا حکومت اوپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و، بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلاری حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1983 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1980 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله یې واک او ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلېرش کاله تېرېږي، نو که څلېرش کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 450 یا زیاتو کم 550 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاڅونونه په خلیج کې یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزه په اویا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې اویا په دې کې تاسو دا هم معلومه دی چې په بهرني سیاست کې اویا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا سی تقریبا په 2015 کال دغه مرسته ته راوډنګلې او تقریبا وګ داسې بیرحمانه بمباری او وایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو او په کور دې نه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو څه ستونزې موجود وي. دغه ټول ستونزو لامل دا سو چې بل اخره د بشر الاسد حکومت او پرزیده
ډیر مننه څنګهوال سه شغلي اندر په خپل حیات تحریری شم ډله چې ویل کیږي لال قاعده او دایش جلا سویت څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې سي بل چاله خوا تمویل کیږي او غوډل ترمنز خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو لبل سره زیو راځي هم دوی په خپل هوادونو کې آرام ځای نه لري همیشه لبل نه پرمان اخلي او نیابتي ډلې په اصلاح پراکسی ډلې هم ورته ویلې سو تاسو په پورستیو کې لیدلې هم یو ویډیو وایرل سو یو ویډیو ولیدل سو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریینا د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان تاجکستان هم او د ازبکستان هم چینیا هم او عرب هم د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼ دایي است د خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډیر مننه شغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنۍ واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
نو تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دی او غیر انتفاع پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه خپل تعریف دی دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دا د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ترلاسه دی او ته وایي د خلکو غوښتنې ومنه او دا هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه مخنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منو دي نه لو بتا ته وایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ دا خوځو کار نه کول په ټولنیزو مسایلو کې د یو مداخله او سختې نه راوستل دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د یو په ذهن کې دومره بنسټیز شوې دي چې دا د خلکو کړنې ښکاري. نو زموږ په هیله ده چې د یو په دې معنی باندې نن دا جرأت ځان ته ورکړي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې دا څنګه چې منګه د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو.
ډیر مننه شغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطی ډلې په واقع پاتې کیږي څه عواقب ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منتا دا یو سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی کم بد ډیر بد دی په افغانستان کې موږ دا نیمه پیړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی او د سوریې خلک هم تاسو معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دی خوا البته په دا وروستی کې د تیادو مکنه تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته او لومړی نړیوال جګړې وروسته هم د تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې وو او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته د خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشو چې تاسو دا معلومه ده او بیا په خپل په 1963 کال خپل دی باز ګون کودتا وکړه یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ رښتیا دا د اندېښنې وړ دی اوس پرځنه د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیو او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2019 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او د هغه ځای نه راغی او د پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی ولی اصلا د سوریې اوسیدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و دلته چې اوس د واک ته رسېدلی دی اوبه کتل سي چې آیا دی هم ګرچې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاري وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولای انتقام واخلي څوک نشي کولای چې ښوونځي بند کړي یعنې دغه ډول خبرې وکولې او به کتل چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بل غمیزه ده تاسو اوس پوهیږئ چې یو هیواد په درې کال اساسي قانونونه لري دې نه بل لویه غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکوئ چې یو ویستمه پیړۍ ده او په یو ویستمه پیړۍ کې آیا اثر دی او د آیا په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تلی پوهنتون ته تلی نشي لویه جرګه موجوده نه ده یو عالم بلا ستونزې دي خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده
اندر سه د موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر
موږ ټول ول د طالبان له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي د یو ملت مشترکات یې هغه ځنی واخیستل سو مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبان دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخستل باندې او وحل وترټل تهدید کړل یعنی فرقونه خلیل دي دا سي طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی دي خلک وای نو خو ملت پد وسره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو لراتک سره کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لس ورځې همدغه سي خلک تښتېدو او تر اوسه پورې خلک تښتي، یعنی تر اوسه پورې آرامه فضا نشته دی، آرامي نشته دی. ولې ځکه چې له ملت نه ملي اراده او ټول ملي مشترکات څخه اخیستل شوي دي. په افغانستان کې داسې یوه فضا د ډار فضا حاکمه ده. تر ننه پورې یو سړي ته پاسپورټ نه رسېږي، لا هم د پاسپورټ پورې ریاستونو په ادارو باندې ګڼه ګوڼه جوړه ده. هر سړی چې د افغانستان نه د تښتې یو چانس پیدا کوي، بس ضلع افغانستان نه وځي. د افغانستان په خلکو په خصوصا په میرمنو باندې داسې لکه طالبانو سې دښمني له میرمنو سره یې له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې کوم فرمانونه ورکړي دي، تر نیمایي زیاتې د ښځو اړوند دي. ښځه به له بازار ته نه ځي او مکتب ته به نه ځي او پارک ته به نه ځي او سپورت ته نه کوي. د نجونو په مخ باندې مکاتب بند دي، د ښځو په مخ باندې پانتونونه بند دي. دا ټول ملي ارادې دي. دغه لدیغه ملي ارادې سره، یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دغه ملي ارادې سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي، یو ولس یې غواړي، هغه دوی نه کوي، ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري. دا بهرنۍ مشروعیت خو بېخي نه لري، ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتک سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده، او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي. ورځ تر بلې کرکې خپرېږي. هغه تش په نامه وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي، د هغه عفو نشته دی. ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان، د حکومت کسان، حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان، کاغه په اردو کې و، کاغه په پولیسو کې و، کاغه په محلي پولیسو کې و، کاغه په امنیتي اداراتو کې و، هغه وژل کېږي. په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي. حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو، که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري، بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رزپې باندې وکړه او اورګان ته یې راوړه، د طالبانو کوم اورګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې. یعنې قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا نو په له دې سره سره ولس ته دروغ وایي. طالبانو د خلک دی، دوی اصلا مکاتب دی، دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دی، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې، سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي. خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر، او شرایط برابر وو، او یو خد د پزا برابر وو، د عمل پزا برابر وو. یوې خواته د امن ډنډوري وي، یوې خواته وایي سي اوس تک هم نشته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د خزو دي زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي، خو دي خزو دي پانتونه او دي جنونو دي مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود سی په دې خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته. لدی سره سره په خصوص، یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه. لدی سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاسو پورستو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي نغه بند دي کنه. خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دي پروتیز او دي ټیپ په یو برخه کې کار کوي، چې قابلیت کې، یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي، هغه یې بند کړو. کته شرایط نه سي برابر ولا د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي، کایته لخذ ولنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری، نو غوي شرایط برابر کړی، غوي خو پلیګ ده. کته دي شرایط وبانه کوي، نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سادات. وخت کم دی، کپلندو خبري سره وکړو. طالبان په خپل وسنی واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطي کېږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغسې درګرد لا پسې افراطي کېږي، دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رابطه لري. که چېرته دیو د یوویشتمې پېړۍ ضرورتونه او د یوویشتمې پېړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري، نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
ښاغلی سنگروال، د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوی ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوی ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه؟
بله، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې، او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، حال دا چې د دې دا دوهمه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند وو، هلته هم دغه ستونزې وې، بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی، او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشار الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي، او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره پخلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه، او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو، او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تاسو معلومه ده چې په یو ارت کې په یو کونج کې یو د ریاست جمهوري لوړه کول، او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقال د زوی عکسونه پورته شول. تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري؟ نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي. یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارډ اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غني ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه و چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ دپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو، علاملونه دغه دي.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیره یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې 3 کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.